السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو بلا یو ساعت خبرونه پیل سوه. پیل خبرونه کیږي د بریتانیا دفاع وزارت افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې. دغه وزارت پرون په دې اړه یو بیان خپور کړی. په بیان کې راغلي چې دفاع وزارت د بریتانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه څېړي چې پکې د خلکو آمدي نیول هم شاملېږي. دا څېړنه د 2010 له نیمایي څخه د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د فعالیتونو او ځینو ناسمو فعالیتونو په تړاو متمرکزه ده. د بریتانیا په شمول د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او څو نورو هیوادونو یو شمېر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره وو د خلکو په بې ځایه ځورولو، په نشه کولو او نیولو تورن دي چې لا یې په اړه پلټنې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او د خپلو ډیپلوماتانو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي. نوموړي وویل چې په کابل کې د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کړي او د سلام مشورو بهیر تر بشپړېدو پورې به حمل توي. هغه دا څرګندونې داسې مهال کړي چې نظامانی د دسمبر پر دویمه په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې له یو برید څخه روغ ووت، خو یو ساتونکی یې ټپي سو. د طالبانو حکومت ویلي وسلولو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ څخه ډزې کړې وې. په ایران کې دا مهال لږ تر لږه یولس کسان د مرګ په سزا محکوم سوي او څلورویشت نور کسان له داسې تورونو سره مخامخ دي چې د مرګ په سزا محکومېدای سي. دې مسئلې داسې اندېښنې ولاړې کړي چې په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د ګډون له کبله د دوو ځوانانو تر اعدام وروسته شایي نور کسان هم اعدام سي. په ایران کې د بشري حقونو د مرکز اجرایه مدیر هادي قایمی ویلي د تعزیراتو کمیټې د محاکمو په څیر عمل کوي او په اعتراض کوونکو کې د بیرې خپرولو لپاره خلکو ته د مرګ د سزا ګواښونه کوي. نن جمعه د ترکیې پر یوه لویه لار چاودنه وسوه. چاودنه داسې وخت وسوه یو موټر چې پولیس هم پکې وو له سیمې د تیرېدو په حال کې وو. ترکیې چارواکي وایي په پیښه کې د موټر نه تنه سورلۍ ټپیان دي. د دې پیښې په تړاو دوه کسان نیول سوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو ویلي پیښه د ترکیې په جنوب ختیځ کې دیاربکر ښار ته نږدې سوې. د دې ښار ډیری اوسیدونکي کردان دي. د ترکیې چارواکي وایي بم یو مارکیټ ته نږدې په یوه درول سوي موټر کې ځای پر ځای سوی وو. روسي ځواکونو پرون ماښام یو ور بیا د اوکراین په شهرونو کې د انرژي پر تاسیساتو برید وکړ. د راپورونو پر اساس ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتي او لسګونو زره کسان د برېښنا بې برخې سوي دي. د روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د لومړی کرښې په اوږدو کې خپل بریدونه چټک کړي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر اساسي تاسیساتو د بریدونو دوام به د بشري وضعیت د جدي خرابوالي او د کډوالو د زیاتېدو سبب سي. د اوکراین د پوځ مشر پرون اعلان وکړ چې د روسیې د توپونو ډزې د اوکراین په دونیسک سیمه کې په بخمود او اودیوکا متمرکز دي، ځکه چې مسکو هڅه کوي د ختیځ خارکیف په سیمه کې د کوپیانسک او په جنوب ختیځ کې د زاپوریژا په شاوخوا کې خپل تکتیکي موقعیتونه پیاوړي کړي. روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د هند بهرنیو چارو وزیر هیله شي چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو په وړاندې د ترهګریزو عملیاتو لپاره نه کارول کیږي. لیوی شنن کې اوري چې آیا افغانستان د تروریستي ډلو په مرکز کې بدلېدو دی؟
نو دا خو موږ ته به افغانستان خو خاوره بالکل یو ترخیز ځمکه جوړه کړل شوې ده. انټرنیشنلي یا ترانسنیشنل ګروپونو دپاره
سود سلیب وایي چې د دوی په مرکزونو کې د تنفسي ناروغیو کچه 55% زیاته سوې. دا هم اوري چې د صنعتکارانو اتحادیه وایي کابل، پکتیا، خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې تړل شوي. کنړ کې د مالټو حاصلات زیات شوي.
الحمدلله اوس دغه کنړ مالټې دي چې لرې لرې ولایتونو ته انتقالېږي.
د اوکراین پر وضعیت هم راپور خپرو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اورېدونکو پروګرام اورېدلی شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته د هند بهرنیو چارو وزیر هیله شي چې د افغانستان خاوره به یو بیا د نورو هیوادونو په وړاندې د ترهګرو د هډې په توګه نه کارول کیږي. اس جی شنکر د څرګندونې پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وکړې. هغه دا هم ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ښه پوهیږي چې تروریزم د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي نسی کولی له طالبانو سره خپلې اړیکې پرې کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په اړه د نړیوالې ټولنې د اندېښنو په دوام د هند بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان نورو هیوادونو ته د تروریزم په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اندېښنه لا پر ځای پاتې ده. اس جیشنکر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا کې د خبریالانو یوې غونډې ته له افغانستان نورو هیوادونو ته د ترهګرۍ د ورپېښ ګواښ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
This council had met
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک لارې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنه څرګنده کړه. زه فکر کوم چې په دې اړه د نړیوالې ټولنې لیدلوری لا هم په همدې ډول پاتې دی. یو مهمه تمه چې شته هغه دا ده چې افغانستان به یو ځل بیا د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ د تمځای په توګه ونه کارول شي. موږ تمه لرو هر هغه څوک چې اوس مهال په افغانستان کې واکمن دي دې ژمنې ته درناوی وکړي.
د هند بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا ښه پوهیږي چې تروریزم د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو شته ګواښ دی. وقت د طالبانو له رسیدو او په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو لخوا په وار وار له افغانستان دوی ته د ورپېښ ترهګریز ګواښ په اړه اندېښنه ښودل شوې. خو دې اندېښنو ته د طالبانو ځواب پخوانی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد:
موږ اطمینان ورکو چې افغانستان د سې چا ځاله نه سي جوړ دي چې خلکو ته تعدیل جوړ کړي. د برعکس موږ مبارزه د اوس روانه ده. د شنه په وړاندې د اسلامي امارت هڅې د همدې پروګرام برخه ده چې نه پرېږدو دلته داسې څوک ځالګۍ جوړ کړي یا ځان تکیه کړي چې هغه بیا سیمې ته هم ثبات خرابولی شي او افغانستان کې.
خو د طالبانو له دې تکراري ژمنې سره سره بیا هم د القاعده مشر ایمن الزواهری کابل کې ووژل شو. شاید له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل او ښکېلتیا په برخه کې د محتاطانه عمل یو دلیل همدا وي چې طالبانو لا له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو بشپړ باور نه دی خپل کړی. په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه د طالبانو خورا نږدې ملګرو هم نیوکې کړي او ښکاره بېلګه یې پاکستان دی. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو سازمان کې د خبریالانو یوې غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره خپلې ژمنې عملي کړي. خو بلاول بوټو له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو په دوام هم ټینګار وکړ او زیاته یې کړه د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو دوی نشي کولی دا هیواد له پامه وغورځوي. په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه له دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا، امریکا، برېټانیا او تر ټولو ډېر د افغانستان نږدې ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو لکه روسیې، ایران، تاجکستان او نور هم اندېښنه ښودلې.
په راپور کې مو اوریدل چې د هند بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې د افغانستان خاوره به یو بیا د تروریستي ډلو لخوا د نورو هیوادونو پر خلاف نه کارول کیږي. وقت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته دوی ډیرو نږدې خواخوږو لکه پاکستان، ایران او روسیې هم له دې اندېښنه شولې چې افغانستان یو بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدلیدونکی دی. خو پښتنه ولړېږي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون ګواښ څومره جدي دی. امید ظاهرمل دا او یو شمېر نورې پښتنې له سیاسي فعالې او د بشري حقونو له ملاتړې ګلالۍ اسماعیل څخه په یو مرکه کې پوښتلې.
ګورې دا خبره چې کله طالبانو سره د امریکای مذاکرات روانو هر ټیم کې هم زموږ شاند خلکو دا یره ظاهروله چې ک طالبان ک افغانستان طالبان ته حواله کړل شي نو دلته به ډېره غټه خطره موجود دی چې کوم انټرنیشنل یا ترانس نیشنل دهشتګرد تنظیمونه دي نو هغه به دلته بیا شتون هم لري، هغه به مضبوطیږي، هم هغه چې کوم مخکې نه شتون لري هغه به زیاتېږي. نو دا خو نن سبا افغانستان خو خاوره بالکل یو زرخیزه ځمکه جوړه کړل شوې ده داسې انټرنیشنل یا ترانس نیشنل ګروپونو دپاره. نو خو زموږ یاره دا ده چې دا صرف د افغانستان دپاره، خو افغانستان خو تباه برباد کو د طالبانو په لاسو بیا دا اوس ګروپونه وب کې نور دهشتګرد تنظیمونه وب کې راځي. خدا به د ټول خطې امن د پاره د خطرې باعث جوړيږي.
هند وایي چې تر هغه شته په افغانستان کې او پاکستان هم همدا خبره کوي، خو توپیر دومره دی چې هند وایي په افغانستان کې تر هغه د پاکستان لملاتړ برخمن دي او پاکستان او طالبان سره خورا نږدې اړیکې لري. په هند اندېښنه خو روښانه ده. خو پاکستان ولې داسې وایي؟ د دوی ملګرتیا ته په کتو له طالبانو پاکستان مور شوی دی؟ اندېښنه د څه شي ده؟ د پاکستان
د چا ملګری دی دا سوال د ریاست کې دنه عناصر دي او دغه عناصر تاسو خبر هي چې پاکستان پر ریاست کې هغه کوم عناصر دي چې طالبان ملګری دي که د عام خلکو مونږ د عام ولس خبرو کو نو دا طالبان د پاکستان کې دنه چې کوم عام ولس وسیږي او خاص کر پښتنو وسیږي د دې ملګری نه دي عام ولس ته تو ماغه شان ته نقصان دي تاسو به کتلی چې څنګه په افغانستان کولابس څنګه وشو د افغانستان ریاست کولابس شو طالبان ته حواله کړل شو نو دا غي سره فوراً چې کوم د پښتنو سیمې دي نو په دې کې واپس طالبان ارګنایز کېدل شروع شو دلته مرته او سازگار ماحول ورکړ جدا ممکن نه ده که ته به طالبان په افغانستان به طالبان ته حواله کړل شي هلته به ټرانس نیشنل دهشتګرد ګروپونه به چې کوم دی هغه به سر روچتی او ګاونډي ملکونو خاص کر پاکستان چې کوم دی هغه به په امن کې داسې نه شي کېدلی
کسان چې په عادي ګلالۍ جانې دا د جمهوریت پر وخت کې ایران روسیا او پاکستان کې د طالبانو سره غونډې جوړې شوې د افغانستان د اسلامي جمهوریت استاد هیڅ ورنه ور غوښتل شول تر ډیره پورې ډول لابیګري وشو د طالبانو تر راتګ د پاره او د دوی فکر دا و چې د طالبانو پر راتګ سره به د دوی اندېښنې له منځه ولاړ شي چې د امریکا په شتون کې دلته درلودې اوس نو دغه هیوادونه لسی شي بیا اندېښمن شوي دي په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان واکمن دي یعنی د دوی نږدې ملګري
زما په خیال کې دا یو عالمی طور باندې یو غلط فهمي خورول کوشش کړل شو او دا ډیر وخت نه دا تاسو کوم واقعیت طرف ته اشاره وکړل چې کوم میټینګونه شو یا کل امریکایي مذاکرات شروع کړل دا غینه پس نور گاونډي ملکونو هم طالبانو سره میټینګونه ملاقاتونه شروع کړل شروع دا سلسله شروع کړل او یو خاص امپریشن ورکول کو شو کړ چې دا طالبان بدل شوی دي خو زما ذاتی تور باندې ستی ته مغربي پروپاګانډي په نظر باندې ګورم چې طالبان 2.0 یا بدل طالب دا یو مغربي پروپاګاندا و دا یو درو خبر و چې دا طالبان بدل شو دي د دې سوچ بدل شو دي
اوس طالبان لسه ستاسو په نظر مجبور دي چې دوی نشي کولای په افغانستان کې دنه د بهرنیو ترهګرو یا نو یو پیدا کیدونکو ترهګرو سره مبارزه وکړي چې نوې راځي
ګوره د طالبان خصوصي سیاسي قوت نه ده کنه دا خبرې اترې کول شو یا د ملک سکیورټي مسلې حل کول شو د ریاست مسلې حل کول شو دا خود سیاسي قوتونو کار دي او بیا اخی قوتونو کاری چې چا سره لیجیټیمیسی وي ته خلکو आवाज ته خلکو خو خبر سره شاملې اغه قوتونه اغه سیاسي قوتونه دا طاقت لري چې اغه د ملک لپاره فیصله وکړل شي د ملک د خبرت لپاره فیصله وکړل شي طالبان خو د افغانستان د خلکو نمائنده نه دي
سیاسي فعال او د بشري حقوقو ملاتړ ګلالی اسماعیل و
ازادي رادیو فلندو چپو فنونس یوشت او پینځوش مترو باندې واوري
د سری صلیب نړیوال کمیټه آی سی آر سی خبر ورکوي چې افغانستان کې د هغو ماشومانو په منځ کې چې د دې کمیټې تر ملاتړ لاندې روغتونونو ته مراجعه کوي د تنفسي ناروغیو کچه 55% لوړه شوې د ادارې په خپل ټویټر کې د څو ویډیوي راپورونو په خپرولو سره د ژمي په موسم کې د افغانستان خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده بل خو د طالبانو ویان سړو سیمو کې له خلکو سره د مرستې لپاره ډاډ ورکوي دا هم تفصیل
روزانه یکون روز میشه یک 50 روپیه میشه یکون بسیاری روزای چمتر میرم زیر خالی
دا سړی د افغانستان په پلازمینه کابل کې پلاستیک کراچۍ کې کار کوي هغه چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي چې د خپلې اوه کسیزې کورنۍ یوازینی کفیل دی هغه وایي چې په کرایي کور کې اوسیږي او د ژمي لپاره د ډوډۍ او اوبو پیدا کول او د سون توکو چمتو کول یې پر اوږو بار دي
تر اوسه مې د ژمي لپاره د سونګ توکي نه دي اخیستي څوک قرض هم نه راکوي وګورم چې څه کېږي توکل په خدای هر څه چې وشول
د پلازمینې دغه اوسیدونکی په داسې حال کې د ژمي د موسم په درشل کې د خپل ستونزمن اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی په خپل ټویټر اکاونټ کې د ویډیوي راپورونو په خپرولو سره اعلان وکړ چې د افغانستان خلک په روان ژمي کې له سخت فقر او سړو سره مخ دي د دغې کمیټې په یوه ټویټ کې ویل شوي په افغانستان کې خلک د ژمي په رارسېدو اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دي د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم لیکلي چې د افغانستان خلک له دوو سترو ستونزو سره مخ دي د خوراکي توکو چمتو کول او د کورونو تودول آی سی آر سی دا هم ویلي چې په ماشومانو کې تنفسي ناروغۍ او خوارځواکي زیاته شوې ده د دغه ادارې لخوا د ورکړل شویو شمیرو له مخې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو کې چې د دغه کمیټې تر ملاتړ لاندې په درې دیشو روغتونونو کې درملنه کېږي، د سینه بغل تنفسي ناروغي د تیر کال په پرتله 55% زیاتوالی موندلی دی. د سره صلیب کمیټې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي د 2021 کال په پرتله 90% زیاته شوې ده. دغه کمیټې ویلي چې په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکۍ د زیاتوالي لامل د کورنیو بېوزلي ده. د سره صلیب نړیواله کمیټه له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا په سوړ موسم کې له خلکو سره د مرستې لپاره د مرستندویه مؤسسو او طالبانو د حکومت د هڅو خبره کوي.
د مورد کومکا به مردم مؤسسات به ملي و مرد اسلامي
لولس سره د مرستو په لړ کې نړیوال بنسټونه او اسلامي امارت دواړه هڅه کوي چې خپلې مرستې د هیواد په ګوټ ګوټ کې په ځانګړي توګه اړمنو خلکو ته ورسوي چې تر ډېره حده رسېدلي. د کډوالو وزارت، طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت او سور صلیب د ژمي په رارسېدو سره یې له خلکو سره مرستې کړي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته بېوزلۍ نوره هم زیاته شوې ده، ځکه چې د ښځو په ګډون ګڼو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او یا هم د هیواد پرېښېدو ته اړ شوي دي. که څه هم په دې موده کې مرستندویه بنسټونو تل پر خلکو د مرستو د ویش اعلان کړی، خو په وروستیو میاشتو کې یو شمېر افغانانو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بېوزلۍ د شدت او له هغه څخه د رامنځته شویو ننګونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
او سم د اوکراین پر وضعیت. د اوکراین پوځ وایي د روسي ځواکونو بریدونه د دونیتسک او لوهانسک د سیمو په څو ځایونو کې په شا تمبولي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو ویلي چې روسیې پرون هم د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې ځینې ملکیان وژل سوي او په زرګونو نور یې تیارې ته کښېنول سوي دي. نور په دې راپور کې
د اوکراین پوځ وایي په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د هستوګنو پر نږدې 22 سیمو د روسي ځواکونو حملې په شا تمبولې دي. د اوکراین د پوځ لوی درسیز په یو بیان کې وویل چې تېره ورځ اشغالګرو ځواکونو 23 هوایي بریدونه او 4 د میزایلو حملې وکړې چې 2 بریدونه یې په خارکیف کې ملکي هدفونه ویشتي دي. د اوکراین د پوځ لوی درسیز وویل د روسیې د توپچي قواوو بریدونه د دونیتسک د سیمې پر بخموت او دویاوکا ښارونو متمرکز وو. د هغه په وینا موسکو هڅه کوي چې د هارکوف په ختیځ، کوپیانسک او د زاپوروژیا په جنوب ختیځ کې خپل تکتیکي سنګرونه پیاوړي کړي. روسیې د اوکراین د انرژي پر مهمو تاسیساتو هم تېره ورځ هوایي بریدونو ته دوام ورکړ چې د اوکراینی چارواکو په خبره یو شمېر ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. د اوکراین جنوبي ښار خیرسون چې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو آزاد کړی، د روسیې له برید وروسته بشپړ تیاره وو. د خیرسون د اداري مشر یاروسلاو یانوشویچ په وینا په دغه برید کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې د خیرسون ښار پر مرکزي برخه پرله پسې دوهمه ورځ ده چې بریدونه کېږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر ولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې نور بریدونه به د دې سبب شي چې بشري وضعیت لا خراب شي او هم به نور خلک بې ځایه کېدو ته اړ باسي. ترک تېره اونۍ اوکراین ته له سفر وروسته پرون په جنیوا کې د بشري حقونو شورا ته په وینا کې وویل چې د روسیې بریدونو له مخکې د میلیونونو کسانو ژوند ډېر سخت کړی او که نور بریدونه هم وشي دا به بشري وضعیت لا هم خراب کړي. هغه په اوکراین کې روانه جګړه نه ختمیدونکې تراژیدي او ناورین وباله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر دغه څرګندونې داسې مهال وکړې چې نوموړي په رسمي توګه خپل راپور دې شورا ته وړاندې کړ چې پکې روسي ځواکونه پر اوکراین د یرغل په لومړیو ورځو کې د لږ تر لږه 441 ملکي وګړو پر وژلو تورن شوي دي. موسکو پر ملکي وګړو د بریدونو خبره رد کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
بریتانیا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو لخوا د بشري سرغړونو په تړاو پر دوی د لګول سویو تورونو څېړنې پیل کړي دي. د دغه هیواد دفاع وزارت د دسمبر پر 15 یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دغه څېړنه د 2010 له نیمایي څخه د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو د فعالیتونو په تړاو دي. دا هم راپور
ا دغه مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ادعا کوي چې زوی د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې 9 کاله وړاندې بهرنیو ځواکونو وژلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د زوی د وژل کېدو وروسته یې ژوند له سختو کړاوونو سره مخ شوی دی.
ښه باشي او پر مامانې وګوله د غریبۍ و د روزانۍ و د بزګرۍ د راپاتېدل راپیدا کېدل د راپیدا کېدل غم و پرده و. دغه زوی مې شهید شو، دغه دوی کونډیانې و یو ځای په یوه کور کې اوسېږو، هغه زوی مې شهید شو، په شهادت ورسېدی بمبار پر وسو.
دغه مور سره لدی چې د امنیتي ستونزو له امله د خپل زوی په اړه زیات معلومات نه شریکوي، خو وایي چې نوموړی هغه مهال د بهرنیو ځواکونو لخوا ووژل شو چې په کرونده کې یې کار کاوه. سره لدی چې دغه مور ادعا کوي زوی د بهرنیو ځواکونو لخوا په هوایي برید کې وژل شوی، خو دا کرنه ده چې نوموړی د کوم هیواد پورې اړوند بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د برټانوي ځواکونو تر ټولو لویه اډه د باسټن په نوم په هلمند ولایت کې له تیرو 2 لسیزو راهیسې پراخ فعالیت درلود. استازه د برټانیې دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو ځواکونو له لوري د دوی د ماموریت پر مهال د ترسره شویو سرغړونو په حق له د لګیدلو تورونو په اړه څېړنې پیل کړې. د دغه هیواد د دفاع وزارت د ډسمبر په 15مه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې برېټانیا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې ده. دغه وزارت په خپره کړې خبرپاڼې کې ویلي دوی د برېټانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه څېړي چې پکې د خلکو قصدي نیونې هم شاملېږي. سره له دې چې د برېټانیا دفاع وزارت په ښکاره نه دي ویلي چې دوی به په دغه څېړنه کې د ناسمو کړنو او سرغړونو کوم ډول عوامل څېړي، خو د برېټانیا په ګډون د امریکا، استرالیا او څو نورو بهرنیو هیوادونو یو شمېر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره وو، د خلکو په بې ځایه ځورولو، هدف ګرځولو او نیولو تورن دي چې لا یې هم په اړه پلټنې روانې دي.
د افغانستان د صنعتکارانو اتحادیه وایي په کابل، پکتیا، خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنا د نه موجودیت له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. د دې اتحادیې مشر وایي چې دغه فابریکې که وتړل سي شي 1500 کسان بیکاره سي. په کابل او نورو ولایتونو کې د فابریکو مالکان وایي که د اړتیا وړ برېښنا ورته ونه رسېږي دوی به خپلې فابریکې کاملا وتړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
نوراغا د کابل د پلچرخي د سړک نه په سیمه کې د پلاستیکي بوټانو او چپلکو د جوړولو یو فابریکا لري. وای د برېښنا نشټوالی د دې په کار کې منفي اغیز کړای. نو موري د پنځم په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښ چې د برېښنا شرکت ژر تر ژره د برېښنا ستونزې حل کړي. حاجی شمس د کابل په صنعتي پارکونه کې د زیاستیل د فابریکې مسؤل هم ورته شکایت لري. هغه وویل
ورځي 15 برخو شتيږي د دا 15 برخو لامله نشو کولای خپل مصارفات او کومو کارګر مشکلاتو سره مخ دي. موږ فابریکادارانو مشکلاتو سره مخ یو، غواړو چې برخې سره جوړ نشي نو موږ د خپلې فابریکې وتړو.
په ورته وخت کې د افغانستان په تولیدي فابریکو کې د صنعتکارانو اتحادیه هم دا ټول ستونزې مني او د فابریکو د وضعیت اندېښمن دي. د دې اتحادیې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل چې دا فابریکې وتړل شي نو ښایي 1000 کسان وزګار شي.
په کابل، پکتیا، خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنایي ستونزو سره مخ دي. له اسلامي امارت غواړو چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. که دا تولیدي سکتورونه وتړل شي ډېر خلک به بېکاره شي او بازار به له لاسه ورکړو.
خو د برېښنا شرکت مسؤلین وایي اوس مهال د برېښنا تر ټولو ډېره برخه صنعتي فابریکو ته ورکړل شوې ده. د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي ازادي راډیو ته وویل
موږ دا برېښنا پر درې کټګوري تقسیم کړي. اغه زیاته برېښنا په اوسني حالت کې موږ صنعتکارانو ته ورکو. په دوهم قدم کې موږ دولتي دفاترو روغتونونو ته ورکو. په درېمه کټګوري کې موږ استوګنې ساحو ته ورکو. یعنی په دغه حالت کې ډېره برېښنا موږ دوی ته
ورکو. ښاغلی میوندي ونه ویل چې دغه فابریکو ته د ورځې 2 ساعته برېښنا ورکول کېږي. د افغانستان د صنعتکارانو د اتحادیې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 15000 تولیدي فابریکې شته چې له دې ډله 1 سلنه یې په کابل کې فعالیت لري.
په کندهار کې د یو کور څلور کونډې مېرمنې کندهار کې په یو کور کې څلور کونډې اوسېږي چې دا مهال په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. دغه څلور وړه کونډې 5 اولادونه هم لري او وایي چې په یوه کرایي کور کې ژوند کوي او د جامو، خوراکي او سون توکو د رانیولو توان نه لري. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د بسرپرست میرمنو کور دلته څلور واړه یو ځای ناستې کونډې چې یوه یې خواښې، دوه یې مژندې او یوه یې هم خورځه ده په یوه کرایي سوي کور کې اوسېږي.
زوی مې شهید شو، دغه دوه کونډیانې په یوه کور کې اوسېږو.
بی بی جانه د تیرو درو کالو راهیسې په دې کور کې د ځان په شمول د څلورو کونډو او پنځو یتیمانو پالنه کوي. د هغې خاوند مخکې خو یوازنی زوی یې درې کاله وړاندې په یوه هوایي برید کې ووژل سو چې دوه مژندې یې کونډیانې او د هغه څلور یتیمان ورپاته سول. بی بی جانه وایي د ګټې بوټې هېڅ سرچینه نه لري او ژوند یې له کړاوونو ډک دی.
وروره دا دی ژمی دی، ستاسو د قسم ته مې وینې یخ مو ریږ دی، نه د ور وس لرم، نه د شتې وس، نه د ډوډۍ وس لرم، یخ مړه کړلو شی نهشته. دغه نشي پر ځان یې واچوو، کوچنیان مو مریضان دي. دا دي د برایي راسې ناجوړې پکیو، یوه افغانۍ نه لرو. موږ غواړو چې یو مسلمان، هر مسلمان چې دی، چې زموږ سره کومک وکړي، زموږ سره مرسته وکړي.
د بی بی جانې دا دوې کونډې سوي مژندې دا مهال په یوه کور کې د خلکو د کالیو او فرشونو د مینځلو پرته نور کاري فرصتونه نه لري او د شپې تیرولو لپاره یوازنۍ هیله مرستندویه بنسټونو ته ده.
یو کومک یو دغه ته خو موږ همدا ضرورت لرو. ورور چې موږ سره اوسې، زما څلور اولاده دي، دوه مې زامن دي، دوه مې نور دي. دا مې نور دي، زامنان مې دلته د مور کار کوي. ورور نو اوس هم دغه موږ یو کومک یو داسې ته ضرورت لرو چې موږ سره اوسې.
راست ما ته وایي، راست زموږ د کور کار کالي را پرې، غالۍ را پرې. زه ورځم د غالۍ او پرشین او دا شان ورسره پرېږم. بیا یو نیم سل یا دوه سوه راکې د ګاز یا د کور یو مصرف یو شی پکوم. ورورکه بیخي مو ژوند بیخي دغه دی. ورور بیخي مو دغه ته مرست دغه ورورکه
فرشتہ د بی بی جانې خورځه ده. د غې خاوند بیا دوه نیم کال وړاندې د خپل ټکسي موټر سره یو ځای د کندهار نیمروز پر لار لادره کسوي او دا د خپل ماشوم سره یو ځای د خپل کونډې خاله بی بی جانې سره اوسېږي.
خاوند مې د موټر چلوي، ټکسي چلوله، د نیمروز د کندهار تکلی او رکلی د دربسته موټران بیا ول قرار د موټر سره غي پرکس. اوس نو د نیم کال کې چې غي پرکس او زرالن د خاله سره وسو وسېږم. او یو لیور مې درلود، هغه ته ول ولاړ سره د خاله سره دښنه. زما استاد تا ګوس ما سره نه دی روا چې ته په کور کې زما سره را سره هر وخت مې ورور پیدا س بیا را ور سره راسه. بل زرالن د خاله کرای راي سره د خاله سره وسېږم. د کور کرایه او د ژوند خپل خرص مې جلا دی.
دا څلور واړه کونډې په یو کوچني کرایه سوي کور کې اوسېږي چې د کړاوونو ډک ژوند تیروي. دوی روان ژمي ته سخت وارخطا دي او وایي نه خواړه لري، نه جامې او نه هم د بخاري لپاره د سون توکي.
په کونړ کې د مالټو بڼوال وایي چې د تیرو کلونو پرتلې حاصلات زیات سوي او بیې هم مناسبه ده. په دې ولایت کې په تیرو کلونو کې پر شاوخوا څلور زره جری په مځکه خلکو د مالټو باغونه جوړ کړي دي چې اوس یې ډېری حاصل ورکوي. دا هم پرې اړه جزئیات
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې د ولایت په یو شمېر سیمو کې پر څلور زره جریب ځمکه د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږکال یې په زرګونه ټنه حاصل ورکړی دی.
څه د پاسه په څلور زره جریب ځمکه باندې دغه باغونه جوړ دي. نو په نسبت د نورو کلونو یې سږکال حاصلات یو په لسه سوا شوي دي او سږکال تقریبا څه د پاسه څلور زره ټنه مالټې چې دي دا حاصلات ترلاسه شوي دي او بازارونو ته وړاندې شوي دي. د کونړ مالټې یو خو طرف ته خو ډېرې مشهورې هم دي او خوږې هم دي. او بل دا چې دغه مالټې چې تر اوسه پورې په افغانستان کې نه کېدلې او د ګاونډي هېوادونو نه به راتللې، الحمدلله اوس دغه کونړ مالټې دي چې لرې لرې ولایتونو ته انتقالېږي.
ښاغلی حنیف وایي د کرنې او مالدارۍ ریاست د مرستندویه موسسو په مرسته غواړي چې په کونړ کې د مالټو او ډول ډول میوو نور بڼونه هم جوړ کړي. د کونړ په شیګل، وټپور او نور ولسوالیو کې په سلګونه کسانو په خپلو ځمکو کې د مالټو باغونه جوړ کړي چې ډېری پر حاصل ورکولو راغلي او بڼوال ترې خوښ دي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک اوسېدونکي بڼوال جاوید:
تیر کال په پرتلا سږکال یې ښه حاصل کړی دی. د ورځې ډېر څلویښت کارټنه دغه مالټه چې ده دغه زه خرڅومه. د منډۍ نه هم دغه راځي، نفر راځي او دا مالټه اخلي او د ریړو لاسګار لو نفر چې کوم دي دام راځي او دغه مالټه اخلي. ډېر ښه مارکیټ لري. زه د الله تعالی نه په دې باندې خوشاله یم او راضي یم.
په کونړ کې په داسې حال کې د مالټو باغ لرونکي له حاصلاتو خوښ دي چې په تیرو کلونو کې په یاد ولایت کې د شفتالانو، زیړو املوکو، غوزانو، نارنجانو، لیموانو او نورو میوو په سلګونو بڼونه جوړ شوي چې ښه حاصلات ورکوي او هر بڼوال ترې په سلګونه زره افغانۍ عاید ترلاسه کوي. د کونړ تر څنګ ننګرهار کې بیا پر 12,000 جریبه دولتي ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي او چارواکي وایي سږ کال به پر 15,000 جریبه نوره دولتي ځمکه هم د مالټو نیالګي کینوي. د یادولو ده چې د ننګرهار